د چین چارواکي سره غلي او پاکستان تمدا خوشتنه کوله سي باید ټول ګوندونه سره نشتی وي. خو په هر حال کبیر هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، تاسو له خبرو ما دا واخسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي، تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دي، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ٹی ٹی پی او د بلو سلیدگی پسند کم ڈل چلتا پرت دی یا اغا گروپو نه چستا چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلی او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغوی دپاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره به څه ٹی ٹی نه چې کوم بلوسان دپاره دغه وو. وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړله چې هیڅ تعلق موږ تا سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښېنئ علاقې کتی تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتلله چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي. زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي، ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي، نو پکار دا دی. او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لاره دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک، بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي، تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري،
مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی. ذوالفقار صاحب ډیره مننه، ګلیاس له تاسو څخه مننه، له لیدونکو او اوریدونکو مننه دویم چې د خبرونه تر ډیره مرسته وکتله.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو په یو بل ومورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کور بایم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپین ساری مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي ورته واله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پراوسلو باندې راکم.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او که ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه نه کړو، نړیواله ترلاسه نه ورکړي هغه اهداف لپاره چې دا راغلي و هغه ترلاسه نه کړل او دا ناکامه شو.
او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارت ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه یې لیدلې وای، او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریح غواړي. دنیاوالو موږ ته د خپل
ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایط پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وای چې کچو سپوري دماغ خپل ځای ته نه راوړي.
افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ، کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول، د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی، وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته ساور کولو باندې.
فکر کوم په دغه مسلې توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابی کول دي د پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي، دا ښکاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکه مکرمه د والی او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکه مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمرې پر اداینې سربېره د شاهي کورنۍ مېلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکه له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي، سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
بدی وسوی کې دا طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کړه چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په منځني ختیځ سربېره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ غوښونه متوجي کړي. د غراس سعودي عربستان د طالبانو لبیا واک ته رسیدو رئیس افغانستان نه پام اړول ښکاری. او بالاخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي دا هم د آزادی رادیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغتل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، خپلې خواستې بدلېدلې، خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس تعین لپاره راغلی تعین نه دی د افغانستان لپاره پروګرام او اجنډا یو دغه یو بریفنګ باید په اخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. فلیاز اخکاری چې دوی خپل په غجنا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اورېدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میویل طالبانو په کې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې په کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدریو واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبر شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلي بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هي دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 16مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربهتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکارۍ سازمان اسلام آباد کې هم یوه نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پرېکنده اهداف ونه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبینو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والي ملا شیرین د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګوه، په افغانستان کې یو بار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان ورو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والي له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامته کړل.
رسنیو والا تاسو هم دا یېرې پرېږدئ، له دې کاره لاس واخلئ، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه یې کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي دغو عکسونو ټولو ته په سا ورکولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
موند پر سنېو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو ته اړتیا لرو، دا شانتي پر رادیو کې غږ او همدارنګه په نورو رسنیو کې یا په انځوریزو رسنیو کې انځور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي، دا پروسې لپاره چې پر رسنیو باندې څار، پر رسنیو باندې فشار، پر رسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10مې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,221 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیم ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خواو کې دی ورته، او زه اوس هم مطمئنم چې تر یوه اندازې پورې به شوي، خو بیا هم تشخیص شوی وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیر اونۍ په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری میرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپین سرې یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غافریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیان یې په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلی او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوځ دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
Если по мукалу и ссора, то на тюрьму в бачане, то есть это вам у вас надо все это...
Бачай на юлу?
Бачай на юлу, бачай на юлу. Может, вам на юлу, бачай на юлу. Вы сапеки, вы воды пища, сапеки, спадук, матра, тату, жарволи, ракам.
او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او بیا یې خطر سیمې خاردار پرې تېر کړی دی، د پاسپورټ د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل قبول نه دي او نه عمل کېدلی شي. دا قومونه څوک نه شي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دي دوی، دا تصویر دي دوی به سبب دي سي چې بیا به د 1901 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واورئ.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تېره اونۍ د هغې ویډیو د خپرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلوه فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدای شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه او دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف